افغانستان کې د کووید 19 یا په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر 933 تن ته ورسید. دا کندهار یو شمیر اوسیدونکي لا هم د کرونا وایروس مخنیوي په خاطر عامه پوهاوی نه لري چې له دې سره د دې وایروس په اړه تدابیر نه نیسي او پاملرنه ورته نه کوي. دا خبره د کندهار چارواکو کړې. او په یو بل رپورت کې بوغاورې چې د سبا ته هم پالنې د ټیمې وی سرچینې ویلي عبدالله عبدالله چمتو دی چې د سولې د شورا مشرتابه ومني. دوستانو ستړي مشهي د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مزاج ملند هرکلی کوم. پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو وس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. اسدالله لودین دروري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د عبدالله عبدالله ډله وایي د همدې اونۍ تر پایه د سیاسي کړکیچ د حل لارې طرحه ارګ ته سپاري. هغه وڅلوېخت بې سرپرسته ماشومان جرمني ته ورسېدل چې په یونان کې یو کمپ کې بې سرپرسته پراته وو، او امریکا هوډ کړی چې ځینو ایالتونو کې لګول شوي بندیزونه ورو ورو کم کړي. د خبرونو تفصیل. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډله وایي د سیاسي کړکیچ د حل په هدف به جوړه شوې طرحه د دغې اونۍ تر پایه ولسمشرۍ ماڼۍ ته وسپاري. د ښاغلي عبدالله ویان فریدون خوځون ازادي راډیو سره خبرو کې د طرح جزئیات روښانه نه کړل، خو وی ویل امکان شته چې روان اختلافونه ورسره حل شي. بل لور ته ښاغلي عبدالله ته نږدې یوې سرچینې نن ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله د ولسمشر هغه وړاندیز منلی چې د سولې او پخلاینې بهیر د مشرۍ دنده به ورسپاري. دې سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي زیاته کړه د ښاغلي عبدالله په ټیم کې یو شمېر کسان د نوموړي د دې کار مخالفت کوي او وایي د ولسمشر وړاندیز باید ونه منل شي. د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د ناندریو هواري ته په کور دننه سیاسي مشرانو او ان امریکایي ډیپلوماتانو هم هڅې کړي، خو تر اوسه یې د حل ښکاره څرک نه ښکاري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي 13 ساعتونو کې د کورونا 20 مثبت پیښې ثبت کړې دي. د دغه وزارت ویان وحیدالله معیار رسنیو ته په استول شوې خبرپاڼې کې ویلي دوی پرون 308 مشکوک کسان معاینه کړل چې د 20 هغو نتیجې مثبتې راووتې. له دې سره په ټول افغانستان کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 933 ته ورسید. عامې روغتیا وزارت ویلي تر اوسه 112 افغانان له کورونا ناروغۍ بیرته جوړ شوي او 13 تنه مړه شوي دي. هرات، کابل او کندهار هغه ولایتونه دي چې د کووېډ 19 تر ټولو ډېرې پیښې لري. په سرپل کې د ولسی جرګې د پخواني غړي محمد حسین فهیمی یو ساتونکی یو وسلوال برید کې ووژل شو او زوی یې ټپي شو. د سرپل د والی ویان ذبیح الله امانی ازادي راډیو ته وویل چې دا برید تیره شپه د بلخاب ولسوالۍ اړوند سیمه کې د ښاغلي فهیمی پر کور شوی. ښاغلي امانی د برید د څرنګوالي په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې هم د برید مسؤلیت نه دی منلی. د افغانانو په ګډون هغه وڅلوېخت پناه غوښتونکي ماشومان جرمني ته ورسېدل چې له دې وړاندې په یونان کې د کډوالو کمپ کې اوسېدل. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر ویلي یونان کې پراته دغه بې سرپرسته ماشومان له ډیرو هڅو وروسته نن سهار وختي په ځانګړي الوتکه کې له اتن څخه جرمني ته ورسېدل. دوی ویلي دغه ماشومان د افغانستان، سوریې او د ایریتریا په نوم د یو افریقایي هیواد اوسیدونکي دي. دوی کې څو خوندې او ورونه هم شته او ځینو ته یې په جرمني کې کورنۍ سترګې په لاره وې. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر ویلي د دغو ټولو ماشومانو د کورونا معاینې شوي او 14 ورځې به قرنطین وي. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. د امریکا څو ایالتونو پریکړه کړې چې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله لګول شوي بندیزونه ورو ورو نرم کړي. له دې ډلې د میشیګن ایالت والی ګریچن وایټمر ویلي دا به د خپل ایالت ځینې اقتصادي فعالیتونه د مې میاشتې په لومړۍ نیټه بیرته پرانیزي. میرمن وایټمر ویلي دا کار به په هوښیارۍ سره ترسره کړي چې د کورونا وایروس د خپرېدو د دویمې څپې مخنیوی وکړي. په دغه ایالت کې پرون شاوخوا 3000 کسانو مظاهره وکړه او د لګول شوو بندیزونو د نرموالي غوښتنه یې وکړه. په امریکا کې د رامنځته شوي روغتیايي کړکیچ له کبله 22 میلیونه امریکایانو دندې له لاسه ورکړې دي. په امریکا کې د بندیزونو د نرموالي هوډ داسې مهال شوی چې دغه هیواد کې د کرونا ویروس له کبله مړینه په لوړېدو ده. پرون دغه هیواد کې 4000 کسان د کرونا ویروس له کبله مړه شول چې ورسره د دې ناروغۍ له امله د مړو شوو امریکایانو شمیر 5000 ته پورته شو. د امریکا د هوایی او فضایی چلند ملي اداره ناسا او سپیس اکس خصوصي شرکت وایي له 9 کلونو هڅو وروسته نړیوال فضایی تمځای ته ستورمزلي لیږدوي. ټاکل شوې فضا ته د تلونکو امریکایانو دا سفر د راتلونکې مې میاشتې په 20مه نیټه ترسره شي. د ناسا مشر جیم برایډن سټاین پرون په خپله ټویټر پاڼه ولیکل لومړنۍ فضایی الوتنه به د یو توغندي په مټ ترسره شي. له دې وړاندې امریکا فضا ته د تلونکو کسانو لپاره له روسي وسیلو کار اخیسته. ناسا ویلي د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله فضا ته د راتلونکي سفر کره ساعت نشي اعلانولی. دوی ویلي له فلوریدا ایالته به دوه امریکایي ستورمزلي د مې په 20مه د کینیډي فضایي اډې ته ولاړ شي، هغه ځای نه چې د فضا په لور توغندی توغول کیږي.
دوستانو خبرونه ملازاده راډیونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. و بوری چی په افغانستان کې د کووید 19 یا کرونا وایروس تخته کسانو شمیر 933 کسانو ترستلې. د عامه روغتیا وزیر په یو خبری غونډه کې رسنوي ته وویل چې په ټول افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې تازه د کرونا 20 مثبت پیښې هم ثبت شوې دي. همدارنګ به مو له دې خبر کو چې په کندهار ولایت کې ولې په چټکۍ سره د کرونا وایروس خپرېږي، ملتونه یې په څه کې دي. د سبات او هم پالنې د ټیم یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي عبدالله عبدالله چمتو دی چې د سولې مشرتابه ومني. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. که وخت د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه هم دراورو. په پاکستان کې مذهبي یا او افراطي ډلې د جماعتونو پر پرانیستو ټینګار کوي او پرون په اسلام آباد کې یوې ډلې د وسلوالو په زور د جمعې لمونځ ادا کړ. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. همدارنګه په ونیزو پروګرامونو کې حقیقت څه دی او تام د څنګه پروګرامونه خبرې. دا د ازادۍ راډیو ده. افغانستان کې د کووید 19 یا په کرونا وایروس تخته کسانو شمیر 933 کسانو ته رسیدلی. د عامه روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز په یوې خبري غونډه کې رسنوي ته وویل چې ټول افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې تازه د کرونا وایروس 20 مثبتې پیښې ثبت شوې چې ډېرې په کابل او پکتیا کې دي. په ورته وخت کې د عامه روغتیا وزارت دارالامان ماڼۍ په کووید 19 سخته هغه کسانو لپاره ځانګړې کړې چې لومړنۍ نښې وښيي. نور جزئیات د ډیوی نادر په ریپورت کې.
د افغانستان عامه روغتیا وزارت وایي تیرو 24 ساعتونو کې د دې وزارت لابراتوارونو کې د کرونا وایروس 300 مشکوکې پیښې ارزول شوې چې 20 مثبت دي. د افغانستان عامه روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز په وینا ټول افغانستان کې تر دې دمه 933 د کرونا وایروس مثبت پیښې ثبت شوې چې له دې ډلې 2% بیرته روغ شوې دي. ښاغلی فیروز زیاته کړه چې تېره ورځ یعنی د جمعې په ورځ 3 کسان د کووید 19 ناروغۍ له امله مړه شوي چې له دې سره ټول افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ له امله مړینه 3.2% ته رسیږي. د عامه روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز د کرونا وایروس هغو ناروغانو لپاره چې د دې وایروس لومړنۍ نښې ولري د دارلمان ماڼۍ پرانیسته. د ماڼۍ کې به په کووید 19 اخته کسانو لپاره 200 بستر چمتو شي.
مثبت واقعات په ټول افغانستان کې 933 واقعي رویداد ته رسیدي او خوشبختانه 13 ورځ 11 نفره شفایاب شوي. دا مرکز د دې لپاره جوړ شوی که چیرې واقعات ډیریږي به هغه خلک چې مثبت دي، اعراض او علائم خفیف دي، دوی زمینه نلری چې ځان قرنطین کی کورو کی، نو د هغوی لپاره ضرورت لرو چې موږ ځایونه جوړ کړو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر د خپلو خبرو په دوام وویل چې تر دې دمه نړیوالو مرستندویو ټولنو او بانکونو د مالی مرستو ژمنې نه دي عملي کړي. ښاغلی فیروز له نړیوال بانک، د آسیا پراختیایي بانک او اروپایي ټولنې وغوښتل چې خپل ژمنې افغانستان کې د کرونا وایروس د مخنیوي په هدف پلي کړي. په پام کې ده چې د نړیوال بانک او آسیایي پراختیایي بانک لخوا ملګرو ملتونو له لارې افغانستان سره د کرونا وایروس سره د مبارزې په خاطر شاوخوا 1.5 میلیونه ډالر او د اروپایی ټولنې لخوا 111 میلیونه یورو مرسته وشي.
تر اوسه هم نړیوال ټولنې ادارو او مرستندوی موسسو ته دا پیسې نه دی ورکړل شوی. هیله لرم چې ژر تر ژره دا پیسې ورکړل شي تر څو وکولای شو له خلکو سره مرسته وکړو.
همداراز د امیر روغتیا وزارت په پام کې لري چې د کرونا وایروس د ناروغانو لپاره د درلمان ماڼۍ ته ورته ځایونو کې په ټول هیواد کې شاوخوا 100,000 بستره برابر کړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس پر اوښ دې ته چې په کندهار کې ولې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر د هرې ورځې په تیریدو زیاتیږي. د دې ولایت عامه روغتیا رئیس وی په دې ولایت کې په کرونا وایروس د اخته کېدو عمده علت د ځوانانو بې غوري ده. که څه هم په دې ولایت کې له تیرې چهارشنبې بشپړ ګرځبندیز لګول شوی خو شکایتونه کېږي چې خلک دغه اصول نه مراتوي. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
د هرات او کابل ترڅنګ کندهار د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر په کې زیات دی او په دې وایروس تر سلو زیات کسان په کې اخته شوي دي. په افغانستان کې په کرونا وایروس د خلکو د اخته کېدو لومړۍ پیښه د فبروري پر 22مه په هرات ولایت کې ثبت شوه. په کندهار کې د کرونا وایرس لومړۍ مثبته پیښه د هرات تر لومړۍ پیښې میاشت وروسته د مارچ میاشتې پر 19مه ثبت شوه، خو خپرېدل یې ډېر چټک و. د کندهار د روغتیا رئیس محمد طاووس اشرف نادری یو علت د خلکو په ځنګړي ډول ځوانانو نه همکاري ګڼي.
د عام ولس یا د ځوانانو یا د ټولنې مختلف قشرونو نه همکاري وه چې موږ په تکراري ډول سره د عامه پوهاوي په ډګر کې دوی ته وویل چې د تجمع مرکزو څخه لیرې اوسئ، د محفلو څخه لیرې اوسئ، د ودو تالارو څخه لیرې اوسئ. بیا متاسفانه په ودو کورونو کې ودونه وسوله، ځوانان میلو ته تلله، روغبړونه کېدله، چې دا د دې سبب شول چې وایرس په ټولنه کې زیات انتشار وکړي.
د کندهار اوسیدونکو کریم الله پوپل وایي که څه هم ولایتي چارواکو ګرز بندیز، قرنطین او محدودیتونه لګولي، خو خلک بیا هم په ښار کې ډلې ډلې تر سترګو کیږي. د اپریل میاشتې پر شپږمه د تورخم دروازې په څیر د سپین بولدک او چمن لار هم د څلورو ورځو لپاره له پاکستانه چې په کرونا وایروس نږدې 1500 کسان پکې اخته دي د راروانو افغانانو پر مخ پرانیستل سوه. داسې اندېښنې شته چې د 300 کسانو په ډلې کې به په کرونا وایروس اخته کسان هم و چې کلیو او بندو ته له تګ وروسته به یې نور کسان په دې وایروس اخته کړي وي. په سپین بولدک کې یوازې د کرونا وایروس مشکوک کسان د قرنطین مرکزونو ته لېږدول کېدل. د افغانستان د روغتیا وزارت تېره پنجشنبه وویل چې په افغانستان کې په کرونا وایروس ډیری اخته شوي کسان ځوانان دي. په کندهار کې یو مدني فعال غوث الدین فروتن وایي ګڼ کسان تر ډیره ځوانان د روغتیا ریاست خبرداری او خبرتیاوې بابي زګڼي، ځکه نو ورځ تر بلې کرونا وایروس یا کووید 19 په کندهار کې په چټکۍ خپریږي.
له کورونو راوځي، بانډارونه کوي، په یو کور کې مثلا 15 ځوانان راټولي، میلې کوي، حتی ودونه کوي. په وروستیو دو هفتو کې په مختلفو ځایونو کې ودونه روان وو. نو دغه عمده دلایل دی، او که چیرې دا قرنطین سخت نه سي، خلک د ډاکټرانو په لارښوونو عمل ونه کړي، یقیني ده سیده شمیرې به نورې هم زیاتېږي.
د کندهار چارواکو د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره له تیرې چهارشنبې په ښار کې بشپړ قرنطین نافذ کړی دی، خو خلک کولی سي د خپلو اړتیاوو پوره کولو لپاره د شپې له 12 بجو د سهار تر 6 بجو له کورونو ووځي او دوکانونه به په دې موده کې خلاص وي. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدی وایي دا محدودیتونه به تر بلې خبرتیا پورې په ښار کې نافذ وي.
دا فیصله به تر هغه وخته پورې د تطبیق وړ وي تر څو چې د کرونا د مخنیوي ولایتي کمیټه بله پریکړه کوي.
د کندهار چارواکو په مشخص ډول نه دی ویلي چې د قرنطین او ګرځ بندیز له سرغړوونکو سره به څه چلند کیږي. د دغه ولایت یو اوسیدونکي چې خپل نوم یې نه دی اخیستی د ازادي راډیو په پیغام ثبتوونکي ماشین کې له ولایتي چارواکو د یو لړ نورو اقداماتو غوښتنه کړې ده.
لطفاً که تاسو چیرې مهرباني وکړئ د کابل کندهار او هرات کندهار لوی لار تاسو مطلقا د څو مجې لپاره بندې کړئ. دغه مرض به زموږ په کندهار او بلکې په ټول افغانستان کې مخنیوی شوی.
خو په کندهار کې هغه کسان چې ورځني کارونه کوي شکایت لري چې د قرنطین او ګرځبندیز لنا پیزی دو سره دیوی ګولی ډوډی پیدا کولو ته حیران دي. په ورسن کې په کورونا وایرس دخته کسانو شمیر تر 908 او دا شمیر هر ورځ زیاتیږي. د کندهار د روغتیا رئیس وایي د کورونا وایرس د تشخیص په لابراتوار کې هغه طبي بستې چې د کورونا وایرس د تشخیص لپاره کارول کیږي تمامې سوي دي. د نړۍ په سطح ډېر کسان د امریکا په متحده ایالتونو کې په کورونا وایرس اخته او په دې وایرس مړه سوي دي. د امریکا چارواکو د مارچ میاشتې په وروستیو کې ویلي وو په چټکۍ د دغه وایرس د خپرېدو یو علت دا دی چې په دغه هېواد کې ځوانان له کورونا وایرس څخه د بچ کېدو لپاره د حکومت سپارښتنو ته پام نه کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان
څوایي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
اوس به ملاړ شو کابل ته. هلته به مو د دوکاندارانو له حاله خبر کو چې هغوی د کورونا د وایروس د دې خپرېدو پر مهال څه ستونزو سره مخ دي. د کابل ولایت دوکانداران وایي د قرنطین په موده کې د کابل ښار دوکانداران د کرایي او مالی پور کولو د کابل ولایت چارواکي وایي د قرنطین په موده کې د کابل ښار دوکانداران د کرایي او مالی پور کولو مکلف نه دي. په همدې حال کې د افغانستان د کسبګرو ملي ټولنه وایي د کابل ښار دوکانداران د قرنطین له امله هیڅ عاید نه لري او که د ټولو دوکانونو کرایه او مالیه هم ورکړي ستونزې به یې زیاتې شي. خان محمد سین یې په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د کسبګرو ملي ټولنه وایي په کابل ښار کې پر ګرځېدو را ګرځېدو د بندیز د لګولو له امله د دغه ښار د دوکاندارانو فعالیتونه په ټپه ودرېدلي دي. د دغه ټولنې رئیس محمد حسن سپاهی د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل له حکومت هیله کوي چې د جاري ګرز بندیز په موده کې باید له دوکاندارانو نه مالیه او د دوکانونو کرایه وانخیستل شي.
دوکانداران له څو اساسي ستونزو سره مخ دي. فعالیتونه درېدلي او احتمال لري پانګونو ته زیان ورسیږي. بل ستونزه یې د کرایې او مالی ورکول دي. ځینې مواد چې تاریخ لري ممکن تاریخ تیر شي. هیله ده د قرنطین په موده د دوی کرایه او مالیه معاف او د کسبګرو د دستګاو له کارګرانو سره مرسته وشي.
د ښاغلي سپاهي په خبره د کابل ښار په ناحیو کې څه باندې 1,26,000 دوکانونه شته چې بیلابیل مواد پکې پلورل کیږي خو اوس د ګرز بندیز له امله تړلي دي. د ده په خبره په دغو دوکانونو کې 40% د دولت او 80% د خلکو ملکیت دی. ښاغلي سپاهي دا هم وویل دغه ستونزه یې د حکومت له لوړ پوړو چارواکو سره شریکه کړې او تمه ده چې حکومت پریکړه وکړي څو د ګرز بندیز په موده کې د دولتي او خصوصي دوکانونو مالیه او کرایه وبخل شي. د کابل ښار دوکانداران هم شکایت کوي چې د فعالیتونو د ودرېدو له امله له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. د کابل د نهمې ناحیې یو دوکاندار سنگر آزادي راډیو ته وویل
د قرنطین په حالت کې یا کرایه ورکړه د دولت مالیه ورکړي نو پیسې هم دا ده چې یا ماسک یا هم پکې کمه لري. اوس دا درې هفتې رخصتیا نو اتلی په دغه خرید او فروش اغېزه کړې. مال مو اغوستی دی خو ګودامونو کې پروت دی او د قرنطین د وجې نه چې د خلکو رفت آمد نشته دی مونږ سوداګانې هم په کټ ولاړې.
دا په داسې حال کې ده چې د کابل د والی ویان نبی الله پیرخیل د شنبې په ورځ له آزادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د ګرز بندیز په موده کې د کابل ښار دوکانداران د کرایې او مالیې په ورکړه مکلف نه دي.
د هټیو له مالکینو یا د مارکیټونو څخه لري د هغه شخصي دي که دولتي دي موږ ورته غوښتنه کړې ده چې قرنطین په جریان کې چې کومې هټۍ تړل شوې دي یا کوم شرکتونه تړل شوي دي له هغوی څخه هیڅوک مالیه وانخلي. پریکړه سوې ده انشاءالله رحمان دغه به عملي هم سي او پلي به هم سي. درنو د کابل ښاریانو هغه څوک چې هټۍ لري یا شرکتونه لري او یا نور کاروبارونه لري هغوی ته ډاډ ورکوو چې دوی به دغه مالیه هم ورته معاف سي او کرایه به هم نه ورڅخه اخیستل کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل ښار کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر له درې اونیو راهیسې د خوراکي موادو نانوایانو او درملتونونو پرته نور ټول دوکانونه تړلي او د خلکو په ګرځېدو را ګرځېدو بندیزونه لګول شوي دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس عمده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
د دوستانو زموږه غږ آزادۍ رادیو نه اوري زموږ پرونی هر ورځ د سهار لو بجو پیلېږي او د مخام ترو بجو پوري په منځنۍ صفدو ل شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خرنو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 په صاف او واضحه توګه اوریدل کیږي. په غزنی کې ډیر کم عمره ماشومان د مکتبونو په بکسونو کې درسي موادو پر ځای د مزدوري ابزار ګرځوي ترڅو خپلو بې وزلو کورنیو ته روزي پیدا کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه ځای کې تر 300 زرو زیات ماشومان ښوونځیو ته نه ځي چې شمیري چې ګڼ شمیري په شاقه کارونو بوخت دي. حبیب الرحمن تاثیر د غزنی پر ماشومانو ریپورت لري.
په غزنی کې ډیرای کم عمره ماشومان د مکتبونو په بکسونو کې د کتابونو او قلمونو پر ځای د مزدوري افزار ګرځوي ترڅو خپلو نادارو او بیاوزلو کورنیو ته لا دې لارې روزي پیدا کړي. د افغانستان د نورو ولایتونو په رنګ په دغه ځای کې هم شاګردانو ته په مکتبونو کې د یونیسف اسمان رنګ بکسې ورکول کېږي. دوی په دغه بکسونو کې د بوټانو رنګولو رنګونه بروشان او یا هم د سپیلنو د دولو لپاره سکاره او سپیلنی اچولي وي. دوی وایي دا کار له مجبورۍ کوي ځکه د کورنیو سرپرستۍ ورپر غاړه دي. د فرخې څلور لارې تر څنګ شاوخوا 12 کلن شایستوکی خو د بوټانو په رنګ رنګېدلی ماشوم ولاړ دی. د هر تیریدونکي کس پښو ته ګوري او د بوټانو رنګولو ست ورته کوي. د ښوونځي بکس یې پر شا دی. پوښتنه ورڅخه کوي چې په دغه بکس کې څه اچولی دي.
ابراهیم
دغه د مکتب بستې چې په غاړه د الکان په دې کې د مکتب کتابونه چې تاسو شپ کې شي
ما د بوټو رنګونه
څوري وخت کې چې دا رنګ کار کوي
دا مې یو کال کې
بلار دي چې کې ورونه دي چې کې
ورونه لاره رم پلار مې کړو چې ونی کړ.
دا یوازې ابراهیم نه دی چې دا کار کوي بلکې د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي. په غزنی کې پسونو ماشومان چې شاقه کار نه کوي بوټان رنګوي په هوټلونو مستریخانو دکانونو او یا نورو ځایونو کې په مزدوریو بوختي. عبدالباری رحیمی وایي یوازې په غزنی مرکز کې شاوخوا 1500 ماشومان په کارونو بوختي. په ولسوالیو کې دا شمیر تر دې هم زیات دی. که عبدالباری رحیمی دغه ماشومان شمیر شاوخوا 1500 یادوي خو د پوهنې رئیس محیب رحمان انصار وایي په غزنی کې تر 400 زره زیات ماشومان ښوونځیو ته نه ځي. زیات شمیر یې په شاقه کارونو بوخت دي. دوی ښوونځیو ته لاسرسی نه لري نو خامخا به درانه کار نه کوي.
ارقام وقت اندیر دی تشویش ورد زیاد دی تقریبا در قام زموغ د چیرانو و تحلیل پر اساس بندی چی موک پیدا کردی دی در 400 زره سخنیولی تر 450 زره پوری موک ترخی.
دا چې یوازې په غزنی کې په دومره لوړ شمیر سره ماشومان ښوونځیو ته نه ځي او زیاته برخه یې په درنو کارونو بوخت دي نو د کار او ټولنیزو چارو وزارت بیا په ټول افغانستان کې دغه شمیره څو چنده لوړه شوې. د دغه وزارت ویان عبدالفتاح اشرت احمدزی ازادي رادیو ته وویل
یو شوره 2 میلیونه ماشومان سوغی په شاقه کار باندې بوخت دي. دا د ټول افغانستان شمیره ده. زه تاسو
دا په داسې حال کې د غزنی څخه ډیرای نور ماشومان بیا په کوم عمرۍ کې ایران پاکستان او حتی نور اروپایي هیوادونو ته په خواري او مزدوري په سیستم یې چې هلته په درنو او ناوړه کارونو بوخت وي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پاکستان کې مذهبي افراطي ډلې د جماعتونو په پرانیستو ټینګار کوي او پرونی په اسلام آباد کې یوې ډلې د وسلو پر زور د جمعې لمونځ وکړ. بل لور ته حکومت یو ځل بیا له خلکو غوښتي چې تر 400 کسانو ډېر مصر یو ځای کېږي او په ورته وخت کې له بېوزلو کارګرو او مزدورکارو سره د مرستو لړۍ پیل کړي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د پاکستان افراطي مذهبي مشرانو له خپلو ملاتړو غوښتي دي چې لمونځ په جماعتونو کې وکړي. دا د دې سربېره چې سر اعظم عمران خان په پاکستان کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لارې چارې لټوي او هڅې پیل کړې دي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي له کبله د رامنځته کېدونکو اقتصادي ستونزو مخه سر له اوسه تر یوه بریده ونیسي. عمران خان د اپریل په 12مه له نړیوالو د مرستو غوښتنه وکړه. 4 ورځې وروسته تر دې غوښتنې صدر اعظم د نړۍ له 10 سترو صنعتي هیوادو یا جیشل نړیوال بانک او د پیسو له نړیوال صندوق څخه ژمنې ترلاسه کړې او د جمعې په ورځ د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته 1,300,000,000 ډالر پور ورکړ. پاکستان تر دې مخکې هم نږدې 1,600,000,000 ډالر له نورو هیوادو او نړیوالو مؤسسو په تیرو کلونو کې قرض اخیستی دی. د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي بندیزونو د دغه پوروړي هیواد د عامو خلکو پر اقتصاد ډېر ناوړه اغېز کړی دی. اسلام آباد چې کله له نړیوالو د مرستو نوې ژمنې ترلاسه کړي، په خپل هیواد کې له کارګرو او بېوزله کاروباریانو له کورنیو سره د 2000 پاکستاني روپیو مرستې پیل کړي. دا پیسې د څلورو میاشتو لپاره دي.
محمد امین مان ډرایور یم. نه دا خو د یوې میاشتې راشن هم نه دی، راشن هم نه پوره کېږي. د یوې میاشتې ګزاره په هند کې کم دی. خو بیا هم د هغوی د مهرباني چې سره کوي نه، دا هم د هغو غټه مهرباني سره امداد کوي. جرا
شیرالله نوم یې یم، مالیتوب کار کوم. څلورو میاشتې په وجې دانه چې بیا هم میاشتې پیدا کارنه کېږي، 1500 پیدا ورکوي. او حکومت ته پکار چې دی لپاره صرف خر دلی په خر پیکې جاو.
محمد نذیر برل، یہ تو بہت مشکل ہے لیکن اب کیا کریں، نہ ہونے سے تو یہ بھی بہتر ہے.
په پاکستان کې نن په کووید 19 ناروغي د نویو اخته کسانو شمیر لوړ شوی دی او 415 تنه نور په دی اخیستون کې او وشون کې ناروغي اخته شوی دی، چې له دې سره په کرونا ویروس اخته کسانو شمیر 1401 ته په دغه هیواد کې ورسید. اسوسییټډ پریس اژانس څرګندوي چې پاکستان د کرونا ویروس د تشخیص لابراتوارونه زیات کړي دي، خو دغه خوار هیواد تر اوسه په مټ کې توانېدلی دی چې د ورځې تر 6500 پورې معاینات وکړي. د پاکستان نفوس 2.6 میلیونه دی. په دغه ټول هیواد کې د اسوسییټډ پریس اژانس په استناد عاجل بسترونه تر 3000 لږ دي او روغتیايي سیستم د کرونا تر خپرېدو مخکې هم خورا کمزوری و. د پاکستان حکومت د افراطي مذهبي ډلو د مشرانو دا غوښتنه رد کړې ده چې جوماتونه دې پرانیستل شي. په دغه هیواد کې تر نورو ټولو تبلیغیانو کې تر اوسه کرونا ژر خپره شوې ده او د مارچ په وروستیو کې د تبلیغي جماعت لویه غونډه هم د کرونا د خپرېدو له ویرې حکومت بنده کړه. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي چې مذهبي ډلې په پاکستان کې ډېرې پیاوړې دي او دوی هر وخت کولای شي چې ډلې ډلې خلک د اعتراض لپاره لارو کوڅو ته راوباسي. د جمعې په ورځ په پلازمینه اسلام آباد کې په لسګونو کسان د جمعې د لمانځه لپاره سره یوځای شول او د حکومت له دې غوښتنې سرغړونه وکړه چې تر څلورو کسانو ډېر باید یوځای نه وي. دې کسانو د جماعت دننه خپل ساتونکی ودراوه او تر څنګ هم یو مسلح کس ودرید. پولیس ونه توانېدل چې د دې کسانو د جماعت لمانځه مخه ونیسي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځني سپد 12:00 اوریدلی شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي واشنگټن ویجاړونکي انټرنیټي یا سایبري فعالیتونه نشي زغملی. سالم احمد صالح پرې رپورټ لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د مهمو ملکی بنسټونو پر خلاف ورانکارانه سایبري فعالیتونه په ژوره توګه غیر مسؤلانه او خطرناک دي. مایک پامپیو پرون جمعه په یوه لامیه کې وویل هغه څوک چې په دغه سی عمل کې شکیل وي باید د عواقبو په تمه وي. په لامیه کې ولسیوي د امریکا متحده ایالاتونو د چک جمهوریت د سایبری او اطلاعات او امنیت ملي ادارې هغه خبرداری ته د اندېښنې په سترګه ګوري چې ویلي دي دروغتیایي څارنې سکتور ته یې د یو لړ سایبری حملو ګواښ پیښ دی. مایک پامپیو وایي هغه ورانکارانه سایبری فعالیتونه چې د کورونا وایرس د دغه بحران پر مهال دروختونونو ظرفیتونه او فعالیتونه له خنډ او ځنډ سره مخامخوي وژونکې پایلې لرلی سي. مایک پامپیو له هغو کسانو چې په دغو سایبري فعالیتونو کې شکیل دي غوښتنه کړې چې د چک جمهوریت او په نورو ځایونو کې د روغتیایي څارنې د سیستم په وړاندې له مزاحمتونکو سایبري یا انټرنیټي حملو ډډه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ټولو دولتونو غوښتنه کړې چې پر جنایتکارانو او نورو سازمانونو چې د دوی له قلمرونو دا ډول ورانکاره فعالیتونه کوي سترګې پټې نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا اعلامیه په داسې حال کې خپرېږي چې د چک جمهوریت دو روغتونونو تیره جمعه د سایبري حملو خبر ورکړ. د چک چارواکو تر دې وړاندې د پنجشنبې په ورځ خبرداری ورکړی و چې د چک جمهوریت دروختونونو او نورو مهمو ادارو د معلوماتي ټکنالوژي او ارتباطاتو پر سیستمونو د لوی حملو د احتمال خطر سته. د چک په ختیځ اشار اوستراوا کې د یو پانتون روختون پرون جمعه وویل چې پر خپل یو سرور یې یوه انټرنیټي حمله شنډه کړې ده. بلخوا په اولوموس اشار کې یو روختون د مشکوکو فعالیتونو د معلومولو خبر ورکړی دی. د چک صدر اعظم اندری بابش پرون وویل حکومت یې دا خطر درک کړی او دغه ګواښ ته یې پوره پام اړولی دی. رویټرز اژانس د چک جمهوریت د یوه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی وینا راخیستې چې ویلی دي هغه کسان چې د سایبری حمله یې کړې هویت یې نه دی په ډاګه سوی، خو دغه چارواکي ویلي داسې ښکاري چې د سایبری حملې د یوه جدي او پرمختللي دښمن لخوا سوي وي. د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د استخباراتي سازمانونو او د انټرنیټ څارونکو ادارو د کورونا وایرس تروان بحران پر مهال پر روختونونو او نورو ادارو د منحرفونکو فعالیتونو او انټرنیټي یا سایبری حملو د زیاتېدو خبرداري ورکړی وو. په نړۍ کې په کورونا وایرس تریاولو کو څلور پنځو سوزرو ډیر کسان رسیوي او تر دو میلیونو او دوه لکه یو پنځو سوزرو ډیر کسان په دې وایرس اخته شوي دي.
دوستانو زموږ غږ له ساده راډیو نه اورئ. اوس هم د خبرونو وخت راورسید. اسدالله الدین د مهمو خبرونو سره ټکی دروړئ.
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډله وایي د سیاسي کړکیچ د حل په هدف به جوړه شوې طرحه د دغې اونۍ تر پایه ولسمشرۍ ماڼۍ ته وسپاري. بل لور ته ښاغلي عبدالله ته نږدې یوې سرچینې نن ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله د ولسمشر هغه وړاندیز منلی چې د سولې او پخلاینې بهیر د مشرۍ دنده به ورسپاري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کورونا وویشت مثبتې پیښې ثبت کړي دي. له دې سره په ټول افغانستان کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 933 ته ورسید. په سرپل کې د ولسي جرګې د پخواني غړي محمد حسین فهیمی یو ساتونکی یو وسلوال برید کې ووژل شو او زوی یې ټپي شو. د سرپل د والي ویان ذبیح الله امانی ازادي راډیو ته وویل چې دا برید تیره شپه د بلخاب ولسوالۍ اړوند سیمه کې د ښاغلي فهیمی پر کور شوی. د افغانانو په ګډون هغه وڅلوېخت پناه غوښتونکي ماشومان جرمني ته ورسېدل چې له دې وړاندې په یونان کې د کډوالو کمپ کې اوسېدل. د امریکا څو ایالتونو پریکړه کړې چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله لګول شوي بندیزونه ورو ورو نرم کړي. له دې ډلې د میشیګن ایالت والی ګریچن وایټمر ویلي دا به د خپل ایالت ځینې اقتصادي فعالیتونه د مې میاشتې په لومړۍ نیټه بیرته پرانیزي. د امریکا د هوایی او فضایی چلند ملي اداره ناسا او سپیس اکس خصوصي شرکت وایي له 9 کلونو هڅو وروسته نړیوال فضایی تمځای ته ستورمزلي لیږدوي. ټاکل شوی فضا ته د تلونکو امریکایانو دا سفر د راتلونکې مې میاشتې په 20مه نیټه ترسره شي.
دوستانو دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي راډیو .com کې کتلی شئ. و سمونیزو پروګرامونو تر ازو حقیقت څه دی پروګرام خبريږي ورپسې تاند څنګه مهیروي
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
حقیقت صدای
په پیل کې دا راته وایي چې کندهار په مجموع کې د کرونا په کوم وضعیت کې دی؟
کرونا ناروغي تاسو ته معلومه ده چې هغه ناروغي ده او دا یو بین مللي ایمرجنسي ده، هغه مرحله ده او خطر لرو او ځان په خطر کې احساسو. خود دې لپاره مهم بخش ممدادي چې واز مخنیوي دي، د دې تداوی نسته، درمل نسته، په دې خاطر باندې موږ هم اندیشنه لرو کچېری دا وایرس نور هم په ټولنه کې نشریږي نو خطري حالت پېښي او کنټرول زموږ او د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت او د کندهار ولایت مقام تر کنټرول وتلې کار دی او بیا به په کنټرول باندې ډېر ستریسو. تر اوسه پرې درنوي پېښ لرو کچی 200 سمپل دا وسم ریزرو لرو چې هغه لابراتوار د نکې ټونو لامل څخه نه دی پروسس او پټولنه کې به کدی سه پسلهاو سلهاو یا لاته کدی سه زرګون ته نږدې پیښ ولرو نو کچی مشکوک پیښ ژر تر ژر مراجعه وکړو ته دغه معاینات وسی زوام چې کدی سه پیښ به ډیر زیات ولرو.
په کندهار کې د کورونا د پیښو د زیاتوالي علت څه و؟
د عام ولس یا د ځوانانو یا د ټولنې مختلفو قشرونو نه همکاري وه چې موږ په تکراري ډول سره د عامه پوهاوي په ډګر کې دوی ته وویل چې د تجمع مرکزو څخه لیرې اوسئ، د محفلو څخه لیرې اوسئ، د ودو تالارو څخه لیرې اوسئ. بیا متاسفانه په ودو کورونو کې ودونه وسوله، ځوانان میلو ته تلله، روغبړونه کېدله چې دا د دې سبب شول چې وایرس په ټولنه کې زیات انتشار وکړي.
کوم امکانات په لاس کې لري تر څو دغه وایرس د لا خپرېدو مخه ونیسي او د ناروغانو درملنه
د ناروغانو د کنټرول یا ارزي تداوی په اړه تقریبا 1553 روغتون په عینومېنه کې لرو او که خدای نخواسته حالت ځي خطري حالت آمادگی او پلانونه منیول دي چې جرته جراغه سیم تجهیز کو او نور وخت کسانه عملته دغه کچيري دا اوس کې هم ځینې اکستراکشن مواد را تراکول سي د ورځې په سلحه او ماینات کوله سوچ دا مشکوک پیشي او مثبت پیشي سره جلا کو یا مشکوک ناروغان او مثبت ناروغان سره جلا کو د سره په څنګه سکرینینګ ټیمونه لرو په بولتا کې ډیورن پر ضب کرشه سپرینوکتا کې همدارنګه جړی کې همدارنګه په پلان مو پراندا